السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. د دې ساعت په دویمه نیمایي کې تاسو درسي ساعت اورئ چې د وم ټولګي زکونکو ته پکې د جغرافي مضمون تدریس شوی، خو په خبري ټولګه کې دا مسأله راخستل شوې. پاکستان نن په دویم ورځ هم د کډوالو استلو ته دوام ورکړی. ل پرون راهیسې نوې کسان پر تورخم راړول شوی.
ډیر کسان دو درې گاډي کې واچول ویوړل تورخم ته. وضعیت ډیر سخت خراب و. دا غیزه پولیس والا او کنزلې مونږ ته کولې چې چا پیسې ورکړي هغه پرې خودل.
په خبرونه کې ورزو پیښور ته لخپل خبريال سره خبرې کوو چې ورستای حال څه دی. متقاعدین وایي هغه پیسې ترلاسه کړي چې د طالبانو مالیه وزارت د تقاعد په نوم ورڅخه تاو کړي وي.
تقاعدی که قبل از ثبوت او را ما
کومه پیسې چې د تقاعد په نوم مخکې له موږ نه ګرځول شوې هغه مو ترلاسه نه کړي. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې د درې کاله کومه پیسې ګرځولې وي هغه مو ترلاسه کړي.
د حقوقي چارو کتونکو د تقاعد د پیسو ورکړه د نظامونو مسؤلیت بولي.
ګورې دغه مامورین یا دغه افسران چې کار کړی دی، دوی د افغانستان لپاره کار کړی، خپل وطن ته کار کړی، خپل ولس ته خدمت کړی دی.
او راپورونه وایي چې افغانستان کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته روغتیايي خدمتونه ټکنی شوي.
تیریږي نو څوک څه پوهیږي چې پر موږ څه تیریږي. میړه مې ناروغ دی، دا جنګونه پر مهال ماین پرې چاودلې.
نو راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خبري خبرونه د سر راپورته. پاکستان په اسلام آباد او راولپنډی کې نیول شوی نوی تنه افغان کډوال د تورخم لاره افغانستان ته اړولې دي. په تورخم کې د کډوالۍ د چارو یو شمیر مسولینو پاکستانی خبريالانو ته ویلي چې په دوی کې واو یا کسانو د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه درلودل او دیار لسنور بیا اسناد وو. که څه هم تر دې مخکې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړی و چې پاکستان د کوچني اختر د رخصتۍ له امله د افغان کډوالو جبري استل د اپریل تر لسمې پورې ځنډولې دي. خو یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په تیزۍ دوام لري. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
که څه هم ویل شوی و چې د پاکستان حکومت د اختر د رسختۍ لامل له دې هیواده د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د ستنولو نیټه ځنډولې ده، خو دغه هیواد د اپریل په لومړۍ نیټه نوي تنه افغان کډوال د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه کړي. په تورخم کې د کډوالۍ د چارو یو شمیر مسولینو پاکستاني خبريالانو ته ویلي چې په دې استول شویو کسانو کې واوی تنوي ای سی سی افغان سټیزن کارتونه درلودل او دیارلس نورو د کډوالۍ هیڅ ډول قانوني اسناد نه درلودل. د ای سی سی کارت لرونکو عمران چې پرون ل خپل یو بل ورور سره یو ځای افغانستان ته اړول شوی ازادي رادیو ته ویل چې د روژی په ورستۍ ورځ په پینډۍ کې د تازه میوې په منډۍ کې ونیول شو. په حاجی کم کې له دوه شپو بند وروسته د تورخم لارې افغانستان ته واړول شو.
ډیر کسان دوه درې گاډي کې واچول ویوړل تورخم ته. وضعیت ډیر سخت خراب و. دا غیزه پولیس والا او کنزلې مونږ ته کولې چې چا پیسې ورکړي هغه پرې خودل. او مونږ سره پیسې نه وینو، مونږ دې طرف ته راوړو ولودل تخپلوانو کړو وسی کورنۍ عمل ته پاکستان کې دا وزیدل تراوړم زور ورودل ته غسان چروغ دې کین سره زنانم یو ماشومان مو.
په ورته وخت کې د پاکستان ډان رسپانی راپور ورکړی چې د طالبان حکومت یو وربیا له پاکستان غوښتنه کړې چې په جبري ډول دی د افغان کډوالو د ستنونې لړۍ نه پیلوي. که څوم تازه د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه رد کړې. هاخوا په کراچۍ کې د طالبانو کونسل سید عبدالجبار تخاري د سند لوالي سره په لیدنه کې د افغانانو د ایستلو په نامه د زورول کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړی کړو چې دغه هیواد د کوچنی اختر د رسختۍ ولامل د افغان کډوالو جبري استل د اپریل تر لسمې پورې ځنډولې. خو یو شمیر افغان کډوال وایي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په تیزۍ روانه ده. په راولپنډۍ کې میشت یو افغان کډوال چې د ای سی سی کارت لري او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
نو اوس ولا نیول کده پرونم نیول شروع واجی کیم ده روان کړي او خلق دا پارکونو کې سیل د زینا کې بندي شروع کړي دي موټر سایکل باندې دا کسان سی ورور او ډیپونډ کوي نو سی سی کارت والا نو پر خوستل نست ورور ټیمونه دي کسان نسی بس دا سیستم شروع کړي ده پر خوستل نست ورور
د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړو چې د مارچ تر یو دیر شمی دي دا کډوال د هیواد ووزی کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی په وړاندې لزور کار واخیستل شي تازه په پاکستان کې د کډوالو لپاره د اقدام غړي کمیټې له د هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې ویلې دي هغه افغان کډوال چې لکلونو رئیس په پاکستان کې ژوند کوي د دوی د بیرته ستنېدو سره به دوی له نامعلوم راتلونکي سره مخ شي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 15,00,000 ډېر افغانان له دې هیواد ایستل شوي دغه ادارې اټکل کړی چې پاکستان کې 1.5 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال میشته چې له دې ډلې شاوخوا 8,00,000 د ایس ای سی یا افغان سیتیزن په نوم کارتونه لري
و مو ریدل چې د پاکستان حکومت نن د اپریل په 2 هم له هغه هیواد په ځانګړي توګه له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه افغانستان ته د کډوالو ستنولو ته دوام ورکړي دغه کډوال تر ډیره په پیښور لنډی کوتل او بیا تورخم باندې افغانستان ته راړول کیږي همداسې به ورزو پیښور ته هلته د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار استډیو سره وصل شوی دی شینوار صاحب ستړي مشي تاسو دغه د لنډی کوتل دغه راز د پیښور ترمنځ لارې څاري هلته ورستای وضعیت ګوري پر افغان کډوالو باندې څه تیریږي نن سبا
داسې چې په داتیرو څو ورځو کې زه په خپل په پیښور کې په بورډ خوښا کې تجربات کې د نصر باغ روډ لنډی کوتل تورخم په یو شمیر ځایونو کې زه وګرځیدم او داسې اعلان شو د پاکستان حکومت لخوا چې د مارچ یو دیرشمې نیټې نه پس پا چې دلته څومره د افغان کډوالو آبادۍ دي پولیس په ورزي او دوی به په زور وباسي خو داسې دلته څه په نظر را نغلل ځکه چې د مارچ یو دیرشمه نیټه هم تیره شوه بیا د اپریل لومړۍ نیټه او نن چې کوم دا د اپریل دویمه نیټه ده خو تر اوسه پورې موږ نه کوم پولیس ولیدل چې دې آبادیو ته ورغلي او نه هم کوم افغان کډوال چې کوم دی ای سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال چې دا د تورخم لارې افغانستان ته اوختي په دې لړ کې چې نن ما دلته کې پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت لخوا خو داسې کومه رسمي اعلامیه نه ده جاری شوې البته ځایي چارواکو ما ته وویل چې ښایي د اپریل 10 نیټې پورې دوی ته دا موده وغځول شي او مطلب په دې ورځو کې هم دوی په رضاکارانه توګه یا په خپل خواخه باندې دوی د تورخم لارې افغانستان ته تللی شي بیا مونږ ته کې په لنډ کوتل کې چې دوی د پاره کوم موقتی کیمپ جوړ کړل شوی دی دا غیر په تنظیماتو باندې به خبرې وکړو چې هغه کیمپ کې یو څو خیمه لګول شوی دی خو تر اوسه فعال کړل شوی نه دی لکه 2023 کې چې کله الته کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو اداره نادرا ورغلې واغوی پکې ګرځنده دفترونه خلاص کړي وو داسې د پاکستان کسٹم اداره وا د امیګریشن اداره وا چې کوم افغان کډوال براتلل د پاکستان مختلف برخونه لنډ کوتل کې به دلته په دې موقتی کیمپ کې دوی سپته دل او بیا به تورخم په دروازه باندې افغانستان ته استولې شو خو تر اوسه پورې دغه عمل مکمل د ځنډ ښکار دی
بله شنوار صاحب ستاسو له خبرو داسې جوتیږي چې په پیښور کې په لنډی کوتل شاوخوا کې یعنی په مجموع کې په خیبر پختونخوا کې څه نسته تر اوسه د اپریل تر 10 ممکن دغه مهلت غزیدلې وي ځکه اسوسییټډ پریس هم دغه یو راپور ورکړی وو آیا له راولپنډۍ یا اسلام آباد نه هم تاسو معلومات لرئ ځکه هلته پاکستانی رسنۍ ویلي چې له پرون راهیسې دغه زور زیاتی د پولیسو لخوا جدي سوی
دا څه چې دغه د راولپنډۍ او اسلام آباد خبرو کړو دا خو تیر دوه میاشتو نه لیا یوې میاشتې نه لته کې دا کار روان دی او په ځنو ځایونو کې په لومړي سر کې چې کله دغه اعلانات وشو نو د راولپنډۍ او اسلام آباد دوی به دخل کړل شوی او په مغو ورځو کې څه خواوشه لسو یا دولسو پورې کډې هم د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي، خو هغوی دلته نو ثبت شوي، نه تر په هغو ورځو کې دلته کوم موقتي کیمپ جوړ شوی و، او په مغو ورځو کې ځینې کورنۍ تللي دي د پولیسو له ویارې. بیا داسې کار هم وشي چې په دې کې کوم بې اسناد افغان کډوال دي یا په پی او آر کارډ باندې دي چې هغه یو این ایچ سی آر سره رجسټر دي، او هغوی په خپله رضا باندې هم ډیر خلک کالو سرم رواني. داسې خال خال کورنۍ چې کوم دي هغوی ته یو این ایچ سی آر باقاعده معاوضه ورکوي دغه په ازداخیلو کیمپ کې په نوخار کې د دوی رجسټریشن وشي. بیا ډی رجسټریشن یعنی د دوی چې کوم هغه د مهاجرت سټیټس دی ریفیوجی سټیټس هغه ور له ختم کا، او فی نفر دوی ته یو سو ډالر هم ورکوي. نو داسې خو کالو سره هغه سلسله روانه وي چې خال خال کورنۍ درومي، لیا په ځینې ځایونو کې پولیس چاپه وچی، او داسې یو څو کورنۍ تنګې کا په اسلام آباد کې لیا په راول پنډی کې، او هغه بیا په خپله خوښه باندې ووځي.
خو داسې عمومي کمپاین تر اوسه ستاسو په ټکو نه دی شروع شوی چې مثلا په هغې کې د زرګونه کسان متاثر شي، ممکن خال خال یو شمېر کورنۍ او دغه شمېر هم دغسې کوي چې له پرون راهیسې دا نوي تنه راړول شوي دي،
او دغسې ډېر هغه چې کوم عادي پروسه ده په هغې کې تللي دي چې هغه هره ورځ لیا ورځني بنیادونو باندې دلته کې په مختلفو جرمونو کې په تور نیول شوي، لیا مطلب د یو قسم اسنادم چا سره نه وي، او هغه ویلېږي. هغه خو که تاسو فکر وکړئ نو 2023 د نومبر لومړۍ نیټې رئیسې هغه عمل شروع شوی، په دې کې بیا داسې کسان هم شته چې په 2023 او 2024 کې دوی د پاکستان نه اخراج شوي وو، دوی ځینې تللي وو، او بیا دوی په چمن باندې راغلي، لیا داسې په نورو لارو باندې پاکستان ته را داخل شوي چې د هغوی سټیټس دلته وګوري. نو هغوی خو په کمپیوټر کې په نادرا سیستم کې ډی رجسټر راځي، او دوی بیا راغلي. نو داسې کسان اکثر پکې ونسي. البته په پېښور او خوش سیمو کې تر نن ماښامه پورې هیڅ داسې صورتحال نشته چې دوی نیول کېږي لیا د دوی په ضد کومه کاروایي شوي.
و شنواره صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، تاسو هلته دغه پرمختګونه څاري، پېښور کې مو پراخې سرچینې دي، څه ویل کېږي؟ آیا د اپریل 10 وروسته به احتمال شته چې دغه لړۍ ګړندۍ کېږي، او کنه فکر کوي همداسې په نارمال شکل به دوام لري؟ شاید د پام وړ حرکتونه په دې ونیسي چې پخوا داسې راپورونه وو چې په تورخم کې دومره وړتیا نشته چې دوی د مثلا د ورځې له سلو زیات مهاجرین یا کډوال دی خواته راوړي، ځکه په دې ورسوي کې په تورخم کې نښته هم وشوه، هلته هغه سرحدي تاسیسات هغه کمیساری ته هم زیان واوښته. د اپریل 10 وروسته به فکر کوي کوم غټ بدلون راشي د ډیپورټیشن یا هم د اخراج په پروسه کې؟
دا وسم نن په خیبر ضلع کې چې هلته کې کوم د اف سی یا د پاکستان د ملیشي ځواک چارواکي دي، او زیاتره کنټرول او اختیار ما غلری په تورخم پوله باندې، او دغه موقتی کیمپ اختیار هم دوی سره دی. دوی نن هم ناستی اغوی یو غونډه کړې ده په دې لړکی، خو تر اوسه پورې ما مخکیم ذکر وکړ چې په رسمي توګه باندې پاکستان حکومت لا دا نه ده تایید کړی چې دا به مطلب لسو ورځو پورې مهلت ورکړل شي، لیا به دې نه پس نور زیات مهلت یې ځنډول کېږي به دا پروسه، او کنا مطلب دی چې اوندې هفته کې لیونۍ کې به دا عمل شروع شي. نو دې ته مونږ هم په انتظار یو چې تر څو بل کومه اعلامیه نه خپره شوي نو صورتحال چې کوم دی واضح نه دی. او تاسو د تورخم د وړتیا خبره وکړه، نو که مونږ وګورو په 2023 او 2024 کې ډیر خلک دې ځای نه لګل شوي، یو اندازې مطابق څخواوشه پاکستان د تورخم په سرحد او بیا چمن للارې څو لکونم پورته خلک لګدول شوی وو، او دوی لپاره بیا دلته اضافي سہولتونه جوړی د امیګریشن او د کسٹم او دغه.
ډیر مننه. کور ودان په پېښور کې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری و چې د افغان کډوالو د ډیپورټیدو په اړه یې روسي حال راکو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
للو خالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د طالبانو د حکومت یو شمیر دولتي ماموران وایي د تقاعد په نوم د دوی له ماشونو ګرځول شوي پیسې بیرته ورکړل شوي. دا هغه پیسې دي چې د طالبانو د حکومت له پایله له دوی څخه ګرځول شوي وي، خو د هغو پیسو درک لا نه دی معلوم چې د جمهوریت پر مهال مامورینو تقاعد ته ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د دوی د تقاعد حقوق نه دي ورکړل شوي، تازه د طالبانو حکومت برحاله دولتي کارکوونکو ته هغه پیسې بیرته ستنې کړې چې په تېره دغه موده کې له دوی د تقاعد په نوم له ماشونو ګرځولې وې. د یوې دولتي ادارې کارکوونکي شبانې چې په خبرې 12 کاله کېږي چې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیرو شاوخوا 3 کلونو پیسې ترلاسه کړې دي.
زه د یوې دولتي ادارې کارکوونکی یم، زه تلورم بست کې کار کوم، ما 3000 افغانۍ ترلاسه کړې.
یوې بلې دولتي کارکوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښته راپور کې نوم اخیستل شي د خبره وکړه.
تقاعدی که قبل نه زبوت او را ما
کومه پیسې چې د تقاعد په نوم مخکې له موږ نه ګرځول شوې هغه مو ترلاسه نه کړې، خو د افغانستان د اسلامي امارت چې د 3 کاله کومه پیسې ګرځولې وي هغه مو ترلاسه کړې.
دا دولتي کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت باید هغه پیسې هم بیرته دوی ته ستنې کړي چې په تیرو نظامونو کې د تقاعدې په نوم ورنه ګرځول شوې وي. د طالبان حکومت مالی وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا پیسې وروسته تر هغه برحاله دولتي کارکونکو ته بیرته ستنول کیږي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکونکو له ماشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. د حقوقي چارو کارپوهان د دې ډلې اختر محمد راسخ بیا وایي که نظامونه بدلېږي هم د کارکوونکو حقوق باید چې قوانینو کې منل شوي په خپل ځای وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو زه خو یم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل شوی ده او په افغانستان بانک کې پرته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړ شي. غیر د هغه نه دا نو ظلم دی چې دوی سره کیږي.
د یادونې ده چې د طالبان حکومت له تیرو 3 کلونو متقاعدینو ته هم د تقاعد حقوق نه دي ورکړي چې دوی په غبرګون پراخ اعتراضونه هم کړي دي. تر دغو اعتراضونو وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې متقاعدین دي د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړو محاکمو ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقاعدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د تیل مریض کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یو اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي، خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. خو اوس د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګر وایي چې متقاعدینو ته د تقاعد د ورکړې ستونزه تر ډیره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش جوړ شوی او په خبره یې ټاکل شوی چې له همدې حمل میاشتې ویش هم پیل شي.
په راپور کې مو د حقوقي چارو د پو اختر محمد راسخ خبرې په لنډیز واورېدې. اوس به په تفصیل واورو چې له حقوقي نظره آیا د دولتي کارکونکو حق جوړیږي چې کومې پیسې په نور نظامونو کې دوی تقاعد ته ورکړي اوس د طالبانو حکومت ورکړي.
ګورې دغه مامورین یا دغه افسران چې کار کړی دی، دوی د افغانستان لپاره کار کړی، خپل وطن ته کار کړی، خپل ولس ته خدمت کړی دی او ماش هم دوی د افغانستان د ولس د مالیاتو نه اخیستل شوی دی، د افغانستان بانک ورته ماش ورکړ شوی دی. دا د سلهاو کلونو را په دی خوا د کار د ادارې یا د کار د وزارت له ادرسه دغه قانون تصویب شوی دی چې یو مامور په هره میاشت کې د تقاعد پیسې تری اخیستل کیږي او هغه پیسې په بانک کې راټولېږي، په هغه باندې افغانستان بانک تجارت کوي، پیسې سیپی ګټي، خپل پښتیبانه کې ساتي او وروسته د نه بیا چې دی تقاعد ته سوق کیږي دغه پیسې ورته سره د هغه د ګټو او د امتیاز سره ورکول کیږي. نو بنا اندغه پیسې چې دوی د دوی نه اخیستل سوی د مامورینو نه په تیر نظامونو کې نظام خو په افغانستان بانک ځان سره نه وړای، نظام خو وروره ټول شان لزان سره وړای نه وی، یا یو نظام چې جوړیږي او ځا طالبان دی خپل د طالبان جوړ شوی دی. دا اوس 15 کاله شپه کاله دوی په قدرت کې اماده سي خو نسی کېدای چې ټول هغه څوک چې په دغه نظام د طالبانو کې کار کړو دغه د تقاعد پیسې ورکړل نشي او یو فرمان پی صادر کو چې ورور دا شان ټول لغوه. هیڅ امکان نه لري دا د کار د حقوقو، انساني حقوقو، د مامورینو د اجراءاتو د حقوقو په درشل کې دا د دوی حق ګرځي چې دغه پیسې کچیر دوی وس ورته ورکوي او بیا ورته وایي چې تاسو تقاوت نه درکوم. ما خو مخ یارزو کوي چې دغه پریکړه دوی نسی کولای چې مامورینو ته یا افسرانو ته تقاوت ورنکي. ولې دا د یو لوی جرګې له ادرسه د یو اساسي قانون د مادې په درشل کې د تصویب او هغه وړاندیز بیا د پارلمان له ادرسه بیا د خپله د یو مشروع نظام مسول جمهور رئیس امیر المؤمنین ارسو کې چې بولی د هغه د توشه سره بیا دا قابل د اجرات دی. دا خو یو ملی پریکړه ده، دا یو شخص نسی کولای چې دغه پریکړه قلنده ماته کی. نو زه خو یم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل سوی ده او په افغانستان بانک کې پرته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړ شي. غیر دغه نه دا نو ظلم دی چې دوی سره کیږي او د ظلم په وړاندې نو زه ویلای په دې سم چې اوس مظلوم مظلوم دی نو او ظالم ظالم دی. په دغه خاطر چې هغه خپل پریکړه ظالمانه تطبیقوي او دا د تطبیق وړ نه ده.
د حقوقي چارو کتونکي اختر محمد راسخو
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د واکمن جمهوریت غوښتونکي ګوند استازیو ټینګار وکړ چې پر ایران باید اعظمي فشار وارد شي چې د اټومي وسلو له جوړېدو راوګرځي. د ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅو ته په کانګرس کې د اپوزیسون ډیموکرات ګوند غړیو هم اندېښنه ښکاره کړه، خو دې سره یې مخالفت وکړ چې پر تهران د فشار راوړل شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استماعي غونډه کې د کانګرس د دواړو ګوندونو واکمن او اپوزیسیون غړیو پریکړه وکړه چې تر هر څه مخکې باید دې ته لومړی ټوب ورکړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. البته په دې برخه کې اختلاف په خپل ځای پاتې شو چې واشنگتن باید د ډیپلوماسۍ پر ځای تر کوم بریده فشار وارد کړي. جمهوری پالو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې پریکړې سخت ملاتړ وکړ چې د اعظمي فشار لاره دې خپل شي. د فرعي کمیټې مشر جمهوری پال مایک لاولر د اپریل په لومړۍ نیټه د ولسمشر ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ د دورې د ډیر فشار موضوع ته اشاره وکړه او وی ویل د اعظمي فشار کمپاین د ایران اقتصاد ویجاړ کړ او د دغه هیواد مهم اقتصادي سرچینې وځپلې. ډیموکراتانو هم د ایران له لوري رامنځته شوی ګواښ تایید کړ خو پر ډیپلوماسۍ یې ټینګار وکړ. د ډیموکرات ګوند غړي ګریګوري میکس ویل د دواړو ګوندونو غړي دا مني چې ایران د نړۍ د یو مخکښ دولت په توګه د ترهګرو ملاتړ دی، خو موږ باید په ګډه ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړو. ولسمشر ټرمپ خبرداري ورکړې ده که چیرته ایران له واشنگتن سره یو هوکړې ته ونه رسیږي نو بمباری به پرې وکړي. تهران دا ګواښ د سولې او امنیت لپاره توهین بللې ده. ایران د مارچ په وروستیو کې د ولسمشر ټرمپ هغه لیک ته چې د نوي اټومي تړون لپاره په کې د مخامخ خبرو وړاندیز کړي جواب ورکړ او وی ویل د فشار له امله خبرو ته چمتو نه دی. امریکایي ویب پاڼه اکسوس راپور ورکوي چې سپینه ماڼۍ د ایران له لوري د غیر مستقیمو خبرو اترو پر وړاندیز جدي غور کوي، په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور زیاتوي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی، خو په ایران کې دننه داسې غوښتنې په زیاتېدو دي چې اټومي وسلې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد استعمال کړي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې راپور لرو. هغه دا چې نه وشت کلنه جرمنی رابیا روګه فضا ته ولاړه. تر دې مخکې تر اوسه 12 نارینه جرمنیان فضا ته تللی وو، خو دا لومړی ځل دی چې له جرمنی څخه یو خزه د سفر تملاتوري. دا چې په دې سفر کې څه کوي او هلته په فضا کې له نورو کارمندانو سره په کومه ماموریت بوختیږي، تفصیل به له احمد شیبر نوور.
رابیا روګه د اروپا د فضایي مرکز تور مزلې نه ده. تر دې مخکې نارینه جرمنیان لکه ماتیاس مایور او الکساندر ګریسټ د اروپا له فضایي مرکز د فضا په لور تللي وو. د رابیا روغه سفر د مارچ په یو دیر شمه د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا کې پیل شو. دا د سپیس ایکس شرکت په سپوږمکۍ کې روانه شوه. په دې سفر کې لاغلی روګه سره د مالتا هیواد ملیاردر چون وانګ، یو نارویشی او یو استرالیایی ملدی. د دې سفر لګښت چون وانګ چې د بیتکوین ملیاردر دی په غاړه اخیستی دی. نه ویشت کلن رابیا روګه چې پخوا د سټلایټ د یو مرکز مشره تر سفر څو ورځې مخکې قرنټین شوه. په دې اړه چې دا څرنګه دې سفر ته غوره شوه، دې په یو مرکه کې چې جرمني آژانس خبره کړې ده وویل چې په ناروی کې د سکیت پر مهال له چون او د دې د سفر له بل ملګري ایریک سره لیدلی وو. هغه وخت یې په ساعتونو له دې دوو کسانو سره د ټکنالوژي، د فضا او د راتلونکي په اړه خبرې کړې وې، او تر دې شپږ میاشتې وروسته چون ورته ویلي وو چې دی فضا ته ځي او که دا غواړي ورسره ملګری کېدای شي. رابیا روګه د فضایي سفر زده کړه نه ده کړې، دا د برق انجینیره ده، په زوریخ کې زده کړې ترسره کړې دي. رابیا روګه وایي چې دا نه غواړي چې خلک یې په راتلونکو کې په دې نومو پیژني چې دا لومړۍ جرمني ده چې فضا ته تللې ده. دا وایي چې هدف یې دا دی چې نور هم فضا ته سفرونه وکړي. نوموړې زیاته کړه چې هیله یې دا ده چې د دې سفر هغو نجونو ته چې له فضایي ماموریت سره دلچسپي لري الهام بخښونکی شي. اغلې روګه زیاتوي چې ښځې باید د ټکنالوژي په برخه کې له نارینهوو څخه ډېرې هلې ځلې وکړي. دا څرګنده نه ده چې د دې فضایي سفر لپاره چون څومره پیسې سپیس ایکس ته ورکړي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکه هلای احترامات می قبول کی قدر منو خو ژوند کن کو تاسو ټول ته شرع خلاص وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه خو ژوند کن کی برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن می درنه خو ژوند کن کو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اوم ټولګي لمړی لوستي نو لمن دیم چې تاسو ټول درنه خو ژوند کن کی د لوست تر پای پر سره ملکه وکړي او یو څه زده کړي خو ژو ګل لیست کن کو مکه لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پای کم لته تاسو ټول درنه ژوند کن کو نه هله لرم چې مخې تاسو د داش ته پیل کړي ستا تاسو ټول درنه زده کون کې باید خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب لزانه سره ولري. هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه په لته سره موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زانه سره نوٹ کړئ. خو جو ګل لیست کون کو راز تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي. کتاب صفحه لدرې می څخه پیل به تر لسمې صفحې پورې خوشحال قدر من زده کون کوز مر استاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات، دویم د جغرافي ګټې، دریم آیا ځمکه کوروي شکل لري، څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن به موږ او تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کون کوز تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال قدر من زده کون کو د لوست د فایل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو. موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایی پیدا کو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو ستاسو زده کړو. راځو درنو خوشحال زده کون کو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولو. ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت درنو زده کون کوم را تاسو کولای شئ جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کو. جغرافي د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنی ځمکه، رافیا معنی علم. یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. داسې ویلی شو درنو خو زده کون کو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې موږ او تاسو معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کوو بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه یو کړی د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. هم چې نن درنو خو ژوند کوم کو کچيري موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي وو سې جوړ ډیر ځل شمیر داسې کسان ستاسو چې هغه د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری، کرنې، همچنان د تولیدي توکو تجارت او د سنور برخو لالار څخه مخه توري او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي پر کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو سی رو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنه کوي خو جوړ لیست کونکو د دغو کسانو اقتصاد چې عموما په مالداری باندې متکی نه هم ولاړ وي او د دې د ژوند